نه بچی شپ احمد شبریم دا سجی رړو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربا سلامونه مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د قطر او ترکیه مشانو په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړیدو سبات خبره وکړه د قطر امیر تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دواړو هیوادونو ترمنځ پروند ستراتیژیک عالی کمیټې د لسمی غونډې په پای کې په ګډه اعلان کې دا خبره کړې ده دغه غونډه د ترکیه په پلازمینه انقره کې جوړه شوې وه د ګډې اعلامیې له مخې د قطر امیر او د ترکیه ولسمشر د افغانانو اساسي حقونو ته د درناوي پر اهمیت ټینګار کړی او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 1.9 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی باختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړ چې پرون د تورخم له لارې 8 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې 22 د نیمروز د وریښمو پله له لارې شپږ سلویشت او د هرات اسلام کلا له لارې 3 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي دي په دغه خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي دي د پاکستان د بلوچستان په کلات سیمه کې نن وسلوالو لږ تر لږه اووه سرتیري وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي په کلات کې د پولیسو مرستیال کمشنر علي ګل بلوچ د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې دا تلفات هغه وخت پوځیانو ته واوښتل چې وسلوالو د پوځ پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ د دې برید مسؤلیت بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچ لبریشن آرمي یا بی ایل ای اخیستی دی د چین په ختیځ کې د وشی په ښار کې نن ماښام 8 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان دي رویټرز اژانس د پولیسو په وینا خبر ورکړ چې دا کسان یوه 20 کلن زده کوونکي د چړو په گزارونو وشلي او ټپیان کړي دي تر اوسه د دې پیښې علت نه دی روښانه شوی او د پولیسو په لومړني بیان کې د دې زده کوونکي په اړه هم څه نه دی ویل شوی د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جګړې ختمولو لپاره له خبرو سره لیوالتیا نه لري بلکې له بهرنیو رهبرانو غواړي چې د نړیواله انزوا لپاره خبرې وکړي ولادیمیر زیلنسکی نن دا څرګندونې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني د صدر اعظم اولاف شولتس له ټلیفوني خبرو وروسته وکړې د اوکراین جمهور رئیس په یوه راډیوي مرکه کې چې نن خبره شوه ویلي زه فکر کوم چې پوتین هیڅ سوله نه غواړي خو د دې معنی دا نه ده چې هغه له جنو مشانو سره کښېناستل نه غواړي ځکه له بهرنیو مشانو سره په ناستې سره غواړي د خپل سیاسي انزوا پر ختمولو خبرې وکړي د روسیې جمهور رئیس پرون د جرمني له صدر اعظم سره ټلیفوني خبري وکړې او شولتس وایي په دغو خبرو کې له روسیې په اوکراین کې د رواني جګړې د ختمولو او له اوکراین سره د روسي سرتیرو د وتلو غوښتنه وکړه نیپال د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته په 2 ګولونو مات ورکړه د لوبډلې د تاجکستان افغانستان او نیپال د لوبډلو ترمنځ د درې اړخیز سیالي په ترڅ کې په پلازمینې دوشنبه کې ترسره شو افغان لوبغاړي به د سې شنبه په ورځ د کوربه تاجکستان له لوبډلې سره مسابقه وکړي ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري د پاکستان لوی درسیز د ډیورنډ کرښې په اوږدو د ترهګرو د مخنیوي د یوه نوي پلان خبر ورکوي خو یو شمېر افغان کتونکي د جنرال منیر د هڅو ته د شک په سترګه ګوري
نړیوال ته غواړي چې وښایي چې د ترهګرۍ مرکز پاکستان نه بلکې افغانستان دی
دوی غواړي چې د خلکو اذهان ټولنیز اذهان منحرف کړي
په دې خبرونه کې نن د زغم د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شمېر کتونکو نظر در سره شریکو
اما د افغانستان اکثره خلک کم اوشیل دي
دا به هم واوري په کابل کې د شخه کړتیا څه ستونزې پیدا کړي تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال آسم منیر وی له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په وښتو کې د ترهګرو ډلو په وړاندې د پولو د مدیریت یو پیاوړی سیستم رامنځته کړی جنرال منیر پرون په اسلام آباد کې د 2024 مارګل ډیالوګ ناسې پر مهال دا هم وویل چې طالبان دی باوري کړي چې د افغانستان د ترهګرۍ لپاره نه کاری شي د طالبان حکومت تر اوسه پر رسمي ډول د جنرال منیر د دې سرګندونو په اړه څه نه ویلي خو مخکې تر دې دغه ډول ادعاوې رد کړې دي فیروزه سیسی راپور لري
د پاکستان د پوز مشر او لوی درستیز د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پولې د مدیریت قوي سیستم د جوړېدو خبره کړې ده. جنرال اسم منیر د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د 2024 مارګولا ډیالوګ ناستې ته د وینا پر مهال ویلي چې دوی دا سیستم له ترهګرو نه د پولې د ساتلو په موخه رامنځته کړی دی. د ښاغلي منیر دا خبرې پاکستاني رسنیو ډان ورځپاڼې او سما ټلویزیون خپرې کړې دي. د دې رسنیو د راپورونو له مخې جنرال منیر په دې اړه له نورو جزئیاتو ورکولو پرته هم ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا باوري کړي چې د افغانستان خاوره د ترهګرو ډلو له لوري نه استعمالیږي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې په دې اړه دې باید جدي اقدامات وکړي. که څه هم اسم منیر د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سیستم د جوړولو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو له دې وړاندې د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په ګډون ګڼو لوړپوړو پاکستاني چارواکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د ټي ټي پي د ځپلو لپاره د عزم استحکام په نوم د عملیاتو پیل خبره کړې ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل د دغه پاکستانی چارواکو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ټینګار کړی چې دوی هیڅ چاته د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د افغانستان له خاورې کارولو ته اجازه نه ورکوي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو ځینې افغان پوهان او پخواني سیاستوال بیا وایي پاکستان د خپلو ګټو لپاره افغانستان نړۍ ته د ترهګرۍ د مرکز په توګه د معرفي کولو لپاره وخت نا وخت دا ډول څرګندونې کوي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر څو نورې پروژې خپلې عملي کړي، نړیوال ته وایي چې وښيي چې د ترهګرۍ مرکز پاکستان نه بلکې افغانستان ده. خو دا واقعیت ده چې د طالبانو ځینې ډلې او ګروپونه او اشخاص د پاکستان سره نږدې اړیکې لري، او زه فکر نه کوم چې د دې ترمنځ اختلاف هغه داسې مرحلې ته رسېدلی وي چې هغه ستراتیژیک اختلاف موجود وي، ځکه د پاکستان مذهبي ډلې او د مدرسو مشران پاکستان ته سفر کوي او تګ راتګ لري سره.
پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو پوه غوث جان باز بیا ازادي راډیو ته وویل
طالبان که هغوی په افغانستان کې دي یا د ډیورنډ کرښې هاخوا دي، دا ټول یو ارګنیزم دی، یو وجود دی، یو فکر دی، یو ایدیولوژي ده، مؤلد همدا پاکستان دی. نو زه فکر نه کوم چې د دوی دا ټول سیستمونه مؤثر واقع شي. ټولیزه توګه پاکستان په یو ډېر ژور ناورین سره مخامخ دی. دغه ناورین د دپاولو دپاره دوی غواړي چې د خلکو اذهان، ټولنیز اذهان منحرف کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو او نورو وسله والو ډلو حملو زور اخیستی دی. دوه ورځې وړاندې هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د هغو ډلو په خلاف چې په خبره یې په پاکستان کې ناامني جوړوي د پریکنده اقدام غوښتنه وکړه. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې طالبان باید د پاکستان صبر ونه آزمایي، خو د طالبانو حکومت دا ډول ادعاوې تل رد کړي دي. د تېرې دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویاند مرستیال حمدالله فطرت ویلي و چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد دننه ولټوي. د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ویاند محمد خراسانی هم ازادي راډیو سره خبرو کې دارادوي چې دوی په افغانستان کې حضور لري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
نن د نومبر شپږمه ده، د زغم نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان په داسې حال کې چې زغم په ټولنیزو اړیکو کې مهم اصل ګڼي وایي چې په ډیرو مواردو کې د خلکو لخوا دا اصل نه مراعت شي. د دې ستونزې عوامل څه دي؟ دا به د سپوږمۍ په راپور کې سره اور.
په افغانستان کې د پراخ ټولنیز بیلابیل والی په پام کې نیولو سره زغم او حوصله مندي د افغانانو ترمنځ د کلونو په اوږدو کې لړوړو ژورو سره مخ شوې ده. امید الله چې د هرات ولایت اوسیدونکی دی، لازدي راډیو سره په خبرو کې د زغم او یو بل منلو اهمیت بیانوي، خو اعتراف کوي چې د خپل آند او نظر مخالفت سره مخ کیږي نو خپل زغم له لاسه ورکوي.
امروز 16 نوامبر روز بین المللی مدارا کردن هست.
در نوامبر شپرسمه د زغم نړیواله ورځ ده. او زغم د یو بل درناوی، منل او د یو بل قدردانی ده. داسې وخت نوی چې زه هم به حوصله شوم، خو لږ وخت وروسته بیرته پښیمانه شوم.
فاطمه افضلی چې په ایران کې افغانه کډواله ده، د زغم او یو بل د افکارو د نه منلو حالت د اندېښنې وړ ګڼي. نوموړی وایي چې د دغو مسایلو نه په پام کې نیول د ټولنیزو ستونزو د رامنځته کولو لامل کیږي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
وقتی در یک محیط ما زندگی کنیم کال روی
کله چې موږ په داسې یو محیط کې ژوند وکړو چې زموږ روحاني او رواني حالت ښه نه وي، انسان خامخا بې حوصلې کېږي. کله چې هر هیوادوال په هر کونج کې له فقر، بیکارۍ او بې ارزښته حالت سره لاس او ګریوان وینو، نو زموږ وجود زرې زرې اور اخلي او سوځي.
لبلې خوا یو شمېر ټولنیز فعالان د افغانستان د زغم د حالت په اړه په بېلابېلو برخو کې اندېښنه څرګندوي. نثار احمد چې یو له دغو فعالانو څخه دی، ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه در افغانستان
په بدبختۍ سره په افغانستان کې زغم یو ډیر لوی سرخوګی دی. د افغانستان اوسنۍ حالت داسې شوی چې موږ د افراط او تفرید ترمنځ بند پاتې یو، یا به افراطي انساني او یا به تفرید کوي، او که د منځ په لاره روان یو یو زغمناک انساني نو هیڅ کوم اړخ دې نه مني.
ډاکټر همت چې د رواني او عصبي ناروغیو متخصص دی، د زغم نه کولو عوامل داسې بیانوي:
اما د افغانستان اکثره خلک کم حوصله دي. اساسي علت یې دا دی چې دلته څلوېښت کاله جنګ و، او دغه جنګ باعث د شو چې اکثره خلک کم حوصله دي. او بل دا د جنګ تاثیر دی چې ډېر زیات خلک د افغانستان په رواني مشکلاتو او په رواني امراضو باندې اخته دي.
د افرادو د زغم د کچې د لوړولو لپاره د ارواپوهانو توصیه څه ده؟ اسد الازیا چې یو ارواپوه دی، ازادي راډیو ته وایي:
موږ سپارښتنه دا ده چې یا خو د روان درملنې یا ارواپوه متخصص ته مراجعه وکړي، یا دا چې په خپل فکر کې ژوره کتنه وکړي چې په تیرو څو وختونو کې مو څه ډول تجربې درلودې او څنګه کولای سي له ځان سره جوړ راسي. هر څومره چې خپل ځان ته پوهاوی پیدا کړو، په هماغه اندازه به د دې حالت په کنټرول کې بریالي شو.
دا په داسې حال کې ده چې د نومبر شپاړسمه د زغم نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په 1996 کال کې دغه ورځ د زغم نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. د ملګرو ملتونو په باور زغم د بشري حقونو او د نورو د اساسي ازادیو درناوی دی. خلک په طبیعي ډول بیلابیل دي، او یوازې د زغم له لارې کولی شي د ګډو ټولنو بقا په هره سیمه کې تضمین شي. د یادونې ده چې په ډیرو هیوادونو کې د زغم نړیواله ورځ د مدني فعالانو، د بشري حقونو ملاتړو او فرهنګ پالو لخوا د ویناوو، سیمینارونو، کنفرانسونو او نندارتونونو په شکل لمانځل کیږي، تر څو د زغم او مذهبي، قومي او کلتوري حوصلې د معناو په اړه پوهاوی زیات کړي، او په بیلابیلو برخو کې د ملتونو ترمنځ د همکارۍ او خبرو اترو هڅونه وشي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د لبنان د پلازمینې بیروت د جنوب پر ځینو برخو نن هوایي حمله شوې دي. تر دغو حملو مخکې د اسرائیل په یوه اعلامیه کې د سیمې له اوسیدونکو غوښتنه شوې وه چې نورو ځایونو ته ووځي. د اسرائیل لخوا له تېرې سې شنبې د بیروت د جنوب پر زیاتو برخو چې تر ډېره حزب الله ډله ورباندې کنټرول لري حملې زیات شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د فرانسې خبری آژانس په تصاویرو کې ښکاري چې د لبنان د پلازمینې بیروت پر جنوبی برخو هوایی حمله استوي، او په دریو ساحو کې له ودانیو لوګي پورته کیږي. د احتمالي مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. د لبنان حزب الله ډله چې د امریکا متحده ایالاتونه تروریستي سازمان ګڼي، د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. تر نننیو حملو مخکې د اسرائیل د پوځ ویان افیخای ادرئی پر خپل ایکس پاڼه په یوه اطلاعیه کې د بیروت د حرت حریک له اوسیدونکو له دغه ځایه د وتلو غوښتنه کړې وه. هغه په عربي ژبه د سیمې اوسیدونکو ته لیکلی وو: تاسو د حزب الله تاسیساتو او منافیو ته نږدې پراته یاست. د اسرائیل پوځ به ډیر ژر د دغو تاسیساتو په وړاندې په ځواک سره عمل وکړي. ادرئی ځینې مشخصې ودانۍ یادې کړې وې، او له اوسیدونکو یې غوښتنه کړې وه چې 500 متره لرې ولاړ سي. د لبنان دولتي خبري آژانس ان ان اي ویلي دشمن درې هوایي حملې کړې چې یوه یې حارت حریک ته نږدې سوې، چې په نتیجه کې څو ودانۍ ویجاړې سوي او په ساحه کې نور زیانونه اړولې دي. د بیروت پر جنوب د اسرائیل پرله پسې هوایي حملې د دې سبب سوي چې له دغو ساحو ګڼ ملکیان نورو ځایونو ته کډه وکړي، خو ځینې یې د ورځې په اوږدو کې پر خپلو کورونو او کاروبارونو د پوښتنې لپاره بیرته خپلو اصلي مینو ته ورګرځي. د اسرائیل پوځ نن شنبه دا هم ویلي چې په لبنان کې د حزب الله ډلې له لوري توغول سوي بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. دغه پوز ویلی د یو سات په موده کې د اسرائیل د شمال پر لوري دغه بی پیلوټ الوتکه چې په منفجره موادو بار وی وشتلی دی. د لبنان د دولتي خبری اجانس د خبر لمخې د جمینه وخت هم د لبنان پر جنوب د اسرائیل لخوا څو هوایی حمله سیوي. حزب الله ډلې تیر شپه ادعا وکړه چې د توغندیو په دوو حملو سره د اسرائیل په شمال کې د اسرائیل د پولیو ځواکونو یو کنډک وشتلی دی. اسرائیل پر لبنان د سپتمبر میاشتې له 23 خپلې هوایي حملې زیاتې کړي او تر یو کال محدودو سرحدي نښتو وروسته یې خپل ځواکونه هم لبنان ته داخل کړل. د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل د حماس ډلې له حملې وروسته د لبنان د حزب الله ډلې او اسرائیل ترمنځ هم ډزې تبادله کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د لبنان چارواکي وایي د تیر کال اکتوبر میاشت راهیسې په دغه هیواد کې څه باندې 3,440 کسان وژل سوي دي. د نړیوال بانک د پنجشنبې ورځې د معلوماتو له مخې د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د وسلولو شخړو له کبله د لبنان اقتصاد څه باندې 5 میلیارد ډالر زیان لیدلی او د اساسي پروژو د زیانمنېدو له کبله هم په میلیاردونو ډالرو نور زیانونه ور اوښتي دي.
د سپورت لډګره د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې د درې شلو وریزو سیالیو په لومړیو دوو لوبو کې پاکستان ته ماته ورکړه او دا لوب لړۍ یې په خپل نوم کړه. دویمه شلو وریزه لوبه نن ترسره شوه. کوربه استرالیا د 14 منډو په تفاوت وګټله. په دې لوبه کې استرالیا د 143 منډو هدف ټاکلی وو او پاکستان یې په ځواب کې 144 منډې وکړې. د دې لوب لړۍ لومړۍ سیالي بیا استرالیا د 9 منډو په توپیر ګټلې وه. د سوکوهنې نړیوال اتل 55 کلن مایک تایسن د 22 کلن جیک پاول په وړاندې ماتې وخوړه. تایسن او پاول تیر شپه د امریکا د متحده ایالتونو په ټکساس کې د مسابقې رنګ ته داخل شول چې تایسن د 4 امتیازونو په توپیر دغه لوبه وبایلله او پاول 4 امتیازونه واخیستل. له دې سره د مایک تایسن د ماتو شمیر 2 ته ورسید. را پرونه مرکه او اوریدونکو، افغانستان د اقلیمی بدلونونو لکبله لډی روزیان غالو هیوادونو څخه دی او د اقلیمی بدلون لکبله سخت زیانمن شوی دی. خو افغانستان په عیني حال کې د هغه هیوادونو په کتار کې هم دی چې لډې زیانونو سره د مقابله لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. احمد تکل راپور لري.
افغانستان چې د نړۍ له خورا بیوزلو هیوادونو څخه دی په عین حال کې په هغو هیوادونو کې هم شامل دی چې اقلیمی بدلونونو سخت زیانمن کړي دي. د چاپیریال متخصصان وایي چې د تودوخې د کچې لوړېدو په افغانستان کې د وچکالیو، سیلابونو او د ځمکې د ښویېدو په څیر د طبیعي پیښو په سختوالي او شمیر کې هم زیاتوالی راوستی. د تیرو 2 کلونو طبیعي پیښې په دې هیواد کې چې میلیونونه وګړي یې له لوږې سره لاس ګرېوان دي، بشري او اقتصادي بحران هم زیات کړی. د متخصصانو په وینا اقلیمي بدلون د افغانستان خلک چې 80% یې د ژوند لپاره پر طبیعي سرچینو متکي دي له ګڼو ننګونو سره مخامخ کړي دي. د جمهوری نظام سقوط له اقلیمی بدلونونو سره د مبارزه لپاره د افغانستان توان هم کمزوري کړ. د طالبانو له واکمنۍ دورسه نړیوالو مرستندویانو له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرستې وزنډولې او ورسره په وروستیو 2 کلونو کې د بشري حقوقو او نورو مسایلو په خاطر له افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې هم په چټکۍ سره کموالی راغی. د طالبانو د حکومت پلاوی اوسمهال د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیمی بدلون په نړیوال کانفرنس کې ګډون لري. خو د دوی حکومت چې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی ښایي ونه کولی شي د اقلیمی بدلون له ناوړه اثراتو سره د مبارزې لپاره افغانستان ته د نړیوالو مرستې جلب کړي. افغانستان د مزرو یا ګلخانه ګازونو په تولید کې ډیره ونډه نه لري، خو له اغیزو څخه چې د تودوخې ناڅاپي لوړېدل دي سخت زیانمن شوی دی، ځکه له 1950 کال راهیسې په دې هیواد کې د تودوخې کچه د سانتیګراد 1.8 درجې لوړه شوې. په داسې حال کې چې په نوره نړۍ کې د تودوخې د لوړېدو کچه په منځني ډول 1.5 درجې ده. د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام UNDP د معلوماتو له مخې د تودوخې لوړېدو پر کرنې او د کرنیز ارزښت پر کړۍ چې د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر جوړوي ناوړه اغیز کړای دی. د روان کال د پسرلی او دوبی سیلابونو له 300 زیات افغانان ووژل، له 20,000 ډیر نور یې له خپلو مینو بې ځایه کړل او زرګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړه. د UNDP د اټکل له مخې د سیلابونو د افغانستان کلنی اقتصاد ته له 400 میلیون ډالرو ډیر زیان اړولی دی. افغانستان د خپلو گاونډیانو لپاره د پاکو اوبو عمده سرچینه ده، خو د اقلیمی بدلون په نتیجه کې چې د اوبو تاسیسات زیانمن شول، نو ورسره ناڅاپه د اوبو د کمښت ستونزه هم زیاته شوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف اټکل کوي چې له لاسو افغانانو څخه 8 تنه نور نو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د افغانستان 40% وګړي وچکلۍ ځپلې دي چې د هغو افغانانو شمیر هم زیات کړی دی چې له غذایي ناامنۍ سره لاس ګرېوان دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوالې ادارې IOM ارقام هم ښیي چې اقلیمي بدلون له افغانستانه بهر ته د کډوالو او د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر د زیاتېدو سبب شوی دی.
په یو راپور کې چې څو بیلابیلو ادارو په شریکه چمتو کړی راغلی دی چې شزی په افغانستان کې د طبیعي آفتونو په پایله کې تر نارینه وو زیاتې زیانمنې دي. په دې اړه عابد سپوږمۍ تفصیلي راپور لري.
یو شمیر نړیوالو سازمانونو په خپل یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې افغانې ښځې د طبیعي آفتونو له امله تر نارینه وو زیاتې اغیزمنې کیږي. یاد راپور چې د نومبر په 15مه د ساموئل هال اسلامیک ریلیف د شانګهای پوهنتون او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا لخوا په ګډه چمتو شوی او خبر شوی، په کې ویل شوی چې ښځې په افغانستان کې د طبیعي آفتونو په پایله کې تر نارینه وو زیاتې زیانمنې دي. دا ګډ راپور ښیي چې نارینه او ښځینه په کورنۍ او ټولنه کې د دوی د بیلابیلې ونډې له امله په جلا توګه اغیزمن کیږي، خو په ځانګړې توګه ښځې او نجونې تر ټولو ډېرې زیانمنونکې دي. د اقلیمي مسایلو له امله ښځې او نجونې اکثره د نارینه وو په پرتله د کم عاید، د زده کړې نشتوالی او د پرېکړې کولو له حق څخه د نه خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي. راپور څرګندوي چې ټولنیز نورمونه اکثره د نارینه وو زده کړو او ژوند ته لومړیتوب ورکوي او د ښځو د ګډون په اړه په کورنیو کې محدودیتونه موجود دي. په افغانستان کې په دودیز ډول نارینه د کرنې مسؤلیت لري، په داسې حال کې چې ښځې د لبنیاتو، تولیداتو او څارویو د پالنې چارې ترسره کوي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د وچکالۍ پر مهال څاروي پلورل کیږي او یا خوړل کیږي. کله چې خلک د څارویو لپاره د اوبو او خوړو د ترلاسه کولو توان ونه لري، دا لومړی د ښځینه وو کارکوونکو ژوند اغیزمنوي او د هغوی دودیز معیشت ګواښي. د دې تر څنګ د ښځو لپاره اقتصادي فرصتونو ته لاسرسی په کورنۍ کې کلیدي رول لوبوي. د بیلګې په توګه په کلیوالو سیمو کې ښځې او ماشومان د اوبو د راټولولو مسؤلیت لري چې د اوبو د کمښت پر مهال له زیاتو ګواښونو سره مخ کیږي، ځکه دوی باید د اوبو د موندلو لپاره اوږد واټن مزل ووهي. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې ښځې او ماشومان د بې ځایه کېدو پر مهال څو اړخیزو ګواښونو سره مخ دي، لکه د جنسیت پر اساس د جلا پناه ځایونو نشتون، د نارینه وو لخوا ځورونې او د جنسیت پر اساس جلا تشنابونو ته د لاسرسي نشتون یې له مهمو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي چې د وروستیو اقلیمي بدلونونو له امله یې خپل کورنۍ کاروبار له لاسه ورکړی او ډېر زیان ورته رسېدلی دی. د ننګرهار دوه اوسیدونکي انیسې د روداتو له ولسوالۍ او زرمینې د سرخرود څخه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه خپله په ننګرهار کې د 20 سیمې اوسیدونکي یم او منګه غوا لرودله او چرګان هم درلودل. دغې یو غټ فارم هم جوړ کړی وم او دا موږ ته د یو انجیو له خوانه راکول شوي وو. دا چرګانې نو هغه به موږ ساتلې او د هغې نه به موږ زیات عاید لاسته راوړله. زما یو ورور په همدې بیس کې د بیس په چوک کې یو دوکان درلودله. هغې دوکان یې ډېر مشهور شوی و په دغه مستو شیدو خرڅولو باندې. نو کله چې سیلاب له شپې راغی نو د موږ دومره وکړل شو چې خپل ځانونه بچ کړو او نور زمنګ کور زمنګ دکان هر څه له منځه لاړه. نو دغه یو غټ ضربه وه زمنګ اقتصاد ته چې موږ ته ورسېدل.
یو دکان مې درلوده، باران او ګلې شو، طوفان شو، هر څه له منځه یوړل. په موږ دکان مې خپل ورځنی خرڅ پوره کوه، اوس حیران پاتې یم، کونډه یم.
د پروان اوسیدونکي ګلنار بیا وایي
مو کاسته مس خو جای نداریم، یی دی خانی مردم اگرفتیم. موږ خپل ځای نه لرو، د خلکو دهقاني مونی ولی یو څو غواګانې او چرګې مو ساتلي. په دې بارانونو کې غواګانې مو د پلاستیک لاندې تړلې دي، دوه غواګانې مو مړې شوې، وضعیت مو ډېر خراب دی.
په ورته وخت کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت د نومبر په 11مه ویلي وو چې نړیوالو سازمانونو یوه کاري ډله جوړه کړې تر څو په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د وچکالۍ د امکان پلټنه وکړي. یادې ادارې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا د ستراتیژیکې څانګې مشرې ماهنیا ویدیچ له قوله ویلي چې افغانستان ته د وچکالۍ د مدیریت لپاره 10 میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي. که وچکالي راشي، دغه پیسې به د وچکالۍ پر وړاندې د مقاومت لرونکو تخمونو د ویش، د زیانمنو خلکو لپاره د معیشت د بدیل او د حیواناتو لپاره د خوراکي توکو د برابرولو لپاره وکارول شي. مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو په اړه په وار وار اندېښنه ښودلې وه.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي ژغیزه ککړتیا د هوا د ککړتیا په څیر په افغانستان کې لویه ننګونه ده. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې صوتی ککړتیا هم د ښار په منځ کې شته، هم په لارو کوڅو کې. د کابل ښاروالي مخکې ژمنه کړې وه چې د ژغیزې ککړتیا د مخنیوي لپاره به له کراچیو لوډ سپیکرونه غونډ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دغه غږیزې ککړتیا او شور ماشور له ډول ډول رواني ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي غږیزې ککړتیا یوازې د ښارونو تر ګڼمېشتو سیمو پورې محدود نه ده، بلکې په لارو کوڅو کې هم د پلورونکو د لاؤډ سپیکرونو شور ماشور زورونکی دی او باید مخه یې ونیول شي. د کابل ښار اوسیدونکي محمد سلیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا سپیکرونه لګولې دي او چغې وهي، هاو هي جوړ کړې، دلته مریضان لپاره دا ډېر غټ نقص کوي او شخصا په ما خودسي بد لګي ګورو لکه د ټوپک ډز. حکومت ته دا پکار دي چې دا بند کې بيخي د سپیکر نوم څوک وانخلي، اطراف کې وګوري چې هر ځای کې وګوري دا سيناريو به وي چې په دوه سپیک مو ته دی راوړي.
غږیزه ککړتیا هغو لوړو غږونو ته ویل کیږي چې پر غږونو خنه لګیږي او کولی شي انسان په بیلابیلو روحي او رواني ناروغیو اخته کړي. د ترسره شوې وې نړیوالې سروې له مخې چې پایلې د 2023 کال په فبروري میاشت کې خپرې شوې، په ټوله نړۍ کې څه باندې 400 میلیونو کسانو روغتیا د غږیزې ککړتیا له امله اغېزمنه شوې او هر کال لسګونه زره کسان د غږیزې ککړتیا له کبله د ورپېخو ناروغیو له امله له وخت مخکې مري. د کابل ښار یو بل اوسیدونکي شفیقه چې په کور کې ناروغ لري وایي له ځنډ پرته باید د غږیزې ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات وشي. هغه په دې اړه وایي
کوم لاؤډ سپیکرونه چې په کوڅو کې ګرځي یا خوراکي مواد یا غیر خوراکي شی چې خرڅوي، دې اوازونه ډېر جګ دي. د موږ په شمول ټول خلکو ته چې ناروغ لري کور کې یا کوم بل مشکل لري، یعنی یو ذهن نارامي چي ټوله ده.
دا چې د غږیزې ککړتیا مخنیوي څنګه کیدی شي او په دې اړه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ کوم اقدامات کړي، په دې اړه د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د کابل ښاروالۍ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دوی د 402 کال په وروستیو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د غږیزې ککړتیا د مخنیوي په خاطر د یو کمپاین پر مهال له ګڼو کراچیو لاؤډ سپیکرونه ټول کړي دي. خو پلورین کې وایي دا کار د اړتیا له مخې کوي تر څو توکو ته د خلکو پام ور واړوي. محمد نومان چې د کابل په لارو کوڅو کې جوش کړي جوار پلوري، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خلک خبر شي چې موږ راغلي او لمونه جوار واخلي، په حال دا چې دارت فکر خلکو ته ملایمت هم کوي، خو موږ د مجبورین لګولې چې تر څو خلک خبر شي او لمونه جوار واخلي او لمونه کار وشي. بدون لاس فکر نه لمونه کار ډیر په سختي کېږي او ډیر فروشات مو کم وي.
نومان وایي یوازې دوی نه بلکې موټرو، ریکشاو او نورو لیک دودونکو وسایتو هم شور ماشور جوړ کړي چې باید د ملامتې ګوته یوازې دوی ته ونیول شي. د یادونه ده چې د منظم خاري سیستم او کراچیو پلورونکو ته د توکو د پلور او پیر د مناسب ځای نه موجودیت او په دې برخه کې د اړوند ادارو د جدي اقداماتو نه کول په کابل او لوی خوارونو کې د غږیزې ککړتیا لوی لاملونه بلل کیږي. ډاکټر اوار واپو عبدالکریم صافی وایي غږیزه ککړتیا د انسان پر روح او روان منفي اغیز پرې باسي او که مخنیوي ونی شي په وګد محل کې د غنو روغتي سنزو سربیره انسان په دوامدار وسواس او ذهني نارامتیا اخته کولای شي.
له همدې راپور سره 9 بجې او 10 دقیقې شوې لاند خبرونه لرو. د قطر او ترکیه مشان په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت ته جوړیدو او سبات خبره وکړه. د قطر امیر تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دواړو هیوادونو ترمنځ پروند ستراتیژیک اړیکې کمیټې د لسمې غونډې په پای کې په ګډه اعلان کې دا خبره کړې ده. دغه غونډه د ترکیه په پلازمینه انقره کې جوړه شوې ده. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 109 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوې ده. بختر خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دینن خبر ورکړ چې پروند تورخم له لارې 8 کورنۍ، د کندهار د سینبولدک له لارې 22، د نیمروز د وریشم او پله له لارې 14، او د هرات د اسلام کلا له لارې 13 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه کورنۍ په خپله خوښه په جبري ډول افغانستان ته ستل شوې دي. د پاکستان د بلوچستان په کلاچ سیمه کې نن وسلوالو لشتر لشه و سرتیری وژلې او ډیر لسنوري ټپیان کړی دي. په کلاچ کې د پولیسو مرستیال کمشنر علي ګل بلوچ د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دا تلفات هغه وخت پوځیانو ته واوښتل چې وسلوالو د پوځ پر وی امنیتي پوستي بریټ وکړ. د دې بریټ مسولیت بلتون غشتون کې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ال ای اخیستې ده. د چین په ختیځ کې د وشی په شار کې نن ماشام 8 وشل شوی او 10 ټپیان دي. رویټرز اژانس د پولیسو په وینا خبر ورکړ چې دا کسان یو یې وشت کلن ستکه کوون کې د چړو په گزارونو وشل او ټپیان کړی دي. تر اوسه د دې پیښې علت نه دی روښانه شوی او د پولیسو په لمړني بیان کې د دې ستکه کوون کې په اړه هم څه نه دی ویل شوی. نیپال د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته په 2 ماته ورکړه. دا لوبنن د تاجکستان، افغانستان او نیپال د لوبډلو ترمنځ د درې اړخیزې سیالۍ په ترڅ کې په پلازمېنه دوشنبې کې ترسره شوه. افغان لوبغاړي به د سې شنبې پر ورځ د کوربه تاجکستان له لوبډلې سره مسابقه وکړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
دا غجلې ته وکړل د ماده امام اسي و دی باندې بل وکړل عمل ته پسودی کې دا غجلې بیرته راوسته په افغانستان کې خو سکړل یو ماشوم سره نو دا رقم کورانه استا چې خپل اولاد په سرنوشت باندې بازی کوي.
د یوې میرمنې خبرې مو ووریدي چې ویلې زینې کورانه خپلې لونه په بهر ملکونو کې داسې چاته ور ودوي چې په حق له کافي معلومات نه لري. نن ام دا موضوع چې روم ملتي ام وکړي قدرمن عبدالکو په افغانستان کې په دې ورستوي وکړه نو ورستوندو سره سره یو څه چې ډیری کورنۍ شکایت ورنه کوي هغه دا ده چې وای لونه بهر ملک کې کوشش کړي یا هم ودونه شوی خو کلونه کلونه کیږي چې میړونه دوی نه ورغوړي. که څه هم دا ډول کورنۍ ستونزې مخکې هم وي خو اوس دا چې په هیواد دننه نجونې لزده کړو او کار څخه منع شوې دي له بلې خوا کورنۍ عاید هم د وزګارۍ له وجې په خبره له صفر سر ضرب دی. دوی ځان مجبوره ګڼي چې خپلې لونه واده کړي هغه هم پرته له دې چې خیخان وپیژني چې څه ډول خلک دي او د دوی لور ته تر کومه بریده ارزښت قایل دي. د کابل اوسیدونکي ولوله دهقان وایي چې بهر کې لور ودول د ځینو کورنیو لپاره په پایل کې د ویاړ خبره وي. فکر کوي چې نور د دوی او لور ژوند جوړ شو خو خبر نه وي چې کله همدا ناسمې پریکړې ټول عمر ورتریخوي.
بدبختانه د منګه سنتي ټولنه اوس ډیره خراب سوې ده. ما لیدلی دي په نورو باندې انجونې معمولا د خپل پلار او مور له خبرو سرغړونه نه کوي، هوتی هوای ناتی نه وای. په دغه مسایلو کې هر څه چې پلار یا ورور یا مور ورته وټاکي هماغه سی کوي. زه داسې کورنۍ پیژنم چې څلور یا پنځه کاله مخکې خپله لور ورکړې ده بهر له هیواده، اوس څه معلومه سوې ده هغه لک هلته کومه میرمن لري یا هم هر څه دی بل چا سره اړیکه لري. نو دا انجلۍ دلته فعلاً کوزده ده، څلور کاله کېږي کوزده پاتې ده او لا هم د دې راتلونکی نامعلوم ده. بدبختانه دا هغه څه دی چې د افغانستان انجونې ورسره مخامخ دي، د پیسو لپاره، د نوم لپاره. چې یو څوک وایي او پلانې خپله لور په خارج کې ورکړه، زه یې باید ورکړم، پرته له دې چې د هغې راتلونکی په نظر کې ونیسي، هغه هلک شخصیت په نظر کې ونیسي، آیا د ما لور به ورسره خوشحاله وي او که به نه وي. خو د پیسو لپاره ځینې پلرونه شته چې اولاد ځوان له خطر سره مخامخ کوي. او د دود په رقم سوی ده، خرابه فرهنګ مخ په جوړېدو ده چې د سیالۍ یا هم داسې یو نوم ورکول کېږي چې ودرې ما لور باید یا د ما کورنۍ هم باید یو خارجي زوم ولري، چې مثلا پلانۍ خارجي زوم لري یا هم باید زیم ولرم که هغه د جلۍ مور وي که پلار وي. دا سوچ حتمن ورسره سته چې باید زه خپله لور په خارج کې ورکړم، یا باید په خارج کې واده وکوي، یا باید په خارج کې واوسیږي. دا ورځ پر ورځ دغه خبرې عامه کېږي، پرته له دې چې د نجونو ځوان یا د نجونو نیکبختي په نظر کې ونیوسي یا ښه راتلونکی په نظر کې ونیسي. دغه مشکلات چې د یوې ټولنې لپاره ښه نه ده، بخصوص د افغاني ټولنې لپاره چې عامه پوهاوی پکې کم ده، تعلیم پکې کم ده، نو دا ډیره خطرناکه ده او ډیره ځوروونکې ده د هغه نجونو لپاره چې له دې وضعیت سره مخامخ دي. د خارج په نوم ورکول کېږي، که خارج ته لاړ سي نو کور کې به یې د خاوند د اجازې پرته به له کوره نه وځي، او که افغانستان کې وي تر څو چې ژوندۍ دي باید که کوزده وي که واده وي باید د خپل خاوند په نوم کینی. که هغه راځي یا نه راځي دا بې تفاوته ده، دا دومره مهمه نه ده. مهمه دا ده چې باید د داسې یو کس په نوم سي چې هغه خارج کې اوسیږي.
لیلما چې خپلې دوه لونه واده کړي وایي چې دې ته به ډیری دوستانو ویل چې لور خارج کې ورکړي، خو دا په دې پوهېدله چې د انسان تربیه، شخصیت او تحصیل مهم دی، نه دا چې هغه چیرې اوسیږي. میرمن لیلما د خپلو هغو خپلوانو کیسه هم کوي، د هغو چې لونه یې بهر کوژده کړې یا واده کړې وي.
څه خپل عدالت اوسي او مثلا خاوند دی الته اوسي، دا خو ډیر ځوان درته مشکله کیږي. بیا په تیرې چې هغه نجونې چې ځوانې دي، هغه نجونې چې مثلا په 25 کلنې، 40 کلنې، 30 کلنې، دوی ته ځوان مشکله ده. په دې چې دغه مرحله د ځواني په تنهایی باندې دوی تیرېږي کنه، بل دا ده چې دغلته ډیر کړاوونو سره مخامخ کیږي. خلک خبرې کوي، بیا خصوصا د منګه د افغانستان خلک ډیر په خبرو پسې ګرځي. دوی هر خبرې نه بیرته خبره راباسي، یو تانه ورکي، یا ورته وایي چې د میړه د تللی ده، هلته عیاشي کوي، هلته سات تیر ده، زتي تا څه کوي. ښځه م هر څنګه چې نه وي رنج وړي، هر څنګه چې نه وي دا مشکلات ویني، د خلکو خبرې اوري، دلته هم په ژوند ورته په مشکله وي. یا مجبوره ده چې بیرته لاړه سي د پلار په کور کښېني، یا مجبوره ده مثلا د خسر کره چې اوسي هم د خسرګنۍ نه تانی اوري، مجبوره ده چې د هغو د خدمت وکړه، د هغو د کار وکړه، بې اجازې چېرته تلی نه سي، حتی د پلار کره تلی نه سي، چې تر هغو پورې خواښي خسر ورته اجازه ورنکړه یا لیوار ورنکا. نو دغسې کړاوونو سره د انجونې مخامخ دي. د ښځې په تیره چې په افغانستان کې چې هغه د دوی خاوندان تللي مثلا خارج کې ژوند کوي، هغلته بهترین ژوند لري، سات تیری نو ذاتي حالکه په یاد وي چې دلته د موږ ښځې څه باسي څه ګالي.
کورنۍ ولې خپله لور داسې او چاته ورکوي چې یوازې د خارج په نوم؟ البته ځینې کورنۍ ټولې نه، ولې یوازې دا په پام کې نیسي دا لږ خارج کې ده، پرته له دې چې پوښتنه وکړي چې دا څه رقم شخصیت ده، څومره زده کړې لري، څومره د دې لور ته وفادار دی، خپله لور ورکوي، تاسو علت څه ګڼئ؟
علت دا ده چې یو خو په افغانستان کې علم دانش یعنی په سطح د نورو مملکتو نه ده. وخت چې جلې واده کا د خسر کره لاړه سي، هغه بیخي ژوند بیخي بدلون پیدا کوي. نو تر هغو چې هغه د هغو په خاصیت، د هغو په خوی، په خواص باندې پوهېږي، بیچارهګۍ به سر سپینې، نو ذاتي نو له هر مشکلاتو نه دا نه سي وتلی. وضعیت سره یو خزه څونه تعامل لري څونه گذشت وکړه څونه یعنی د خبره نيسته تیرې کار دغه مشکلات په افغانستان کې ډیر دي واقع سره بيخي زخت زیات ډیر دي ځین خلکو څنګه خپل ځامن لیدلې دي غوړې خیر نه دکړای زوم خل ډیر لري خبر ده زوم خو پردای زوی دغه هیڅ وخت خسرګنۍ سره کومک او امراسته نه کوي ډيري کورنۍ په دې فکر کې نه دي چې زوم ملم سره امراسته وکړي یا مثلا مونږ ته پیسې راولېږي نه ډيري خلک په دې فکر کې دي چې زبا ملور په خارج کې ورکم چې لور مې آرام شي لور مې هلته ښه ژوند پیدا کړه یا مثلا تعلیم په برخه کې یا آینده دې ښه شي یا به هلته یعنې د دې ژوند به ښه تیر شي نو د دغه لپاره خلک خارج کې ورکوي او ډېری کورنۍ دي و دا فکر لري خارج کې ورکوي پیسې پې اخلي یعنې د دوی دغه ولور ډېر پې اخلي څلور لکه پنځه لکه اخلي د وایزه بلا د ورپسې څلور مې لاړه نو هلته به ژوند ښه شي نو دوی په دې فکر کې نه دي چې هلته په خارج کې هم داسې نه ده په خارج کې انوزه بدتره ده چې ډېری کسان دي حتی کار نه کوي اما د دولت ماش ته ګوري کلار پراته ای اما افغانستان کې دلته د منګ ځوانان چې زحمت باسي واقعت سره ډیر یعنی دوی کوشش کوي چې دوی پیسې پیدا کړي د ولوار یا د واده پیسې ټولې کا دلته د منګ ځوانان نه سي کولای په دې خاطر چې دلته کار نسته دلته مشکلات ډیر دي او خارج تم چې زی دغه سی او مشکلات سته په خارج کې ډیری کسان چې تللی دي واقعت سره یعنی خاینده نه لري
څومره خځه تخپل پیژنې چار چاپیر کې دي دوی میړونه بهر دی یا چا سره چې دوی کوج دسوي هغه بهر دی او دوی په افغانستان کې پریخي دي
د موږ په کورنۍ کې یو لاس کاسه جونې دي چې فعلاً درې واده کړای دي چې میړونه یالته دي په خارج کې اته نه کاله کې چې ځکه زیدلته ده دوه کاله بعد یو کال بعد درې کاله بعد راځي درې میاشتې یا څلور میاشتې دلته تیري بیرته ځي نو هغه خزه د څلور ماشومان مور کېږي درې ماشومان مور ده یعنی دا له درې ماشومان سره دا خارج ته تلای شي هیڅ امکان نه لري ډیری داسې کسان دي چې عام په خارج کې ښځه کړي عام دلته په افغانستان کې ښځه لري نو دلته د کورنۍ لپاره کوي چې دا د خدې د کورنۍ خدمت وکړه دا د دې لپاره نه کوي چې دا ژوند ورسره وکړه په دې خاطر چې هیڅ اصلا دوی ته ارزښت نه لري یعنی ښځه دوی ته داسې فکر کوي چې یعنی لکه هغه بازیچه دي دوی فقط دغه څه فکر ورته کوي دا فکر نه کوي چې دا ښځه خو د خبره ژوند ته ضرورت لري باید خاوند ورسره یو ځای ژوند وکړي اولاد سالم او روزي پلار ورسره یې مور ور سره چې هغه د مور پلار واقعي ناز بازار ویني چې آیا د ما دغه پلار ده دغه مې مور ده ډېری کسان دي دلته راځي هغه د درې میاشتې څلور میاشتې تېروي بیا چې لاړل یو ماشوم پیدا کېږي بیا درې کاله بعد څلور کاله بعد چې راځي هغه ماشوم پلار نه پېژني چې آیا دا د ما پلار ده که مې تره ده هېڅ نه پېژني
دلته ماشومانو ته څومره سخته سوه چې پلار نه یې بهر کې
ډیر مشکله ده دا واقعیت سره مشکله ده د ما په خپلو کې دلته سته د مونږ په خپلو کې ډیر دا د تر زمن مې دي تر ماسیان مې دي د مونږ په کورنۍ کې ډیر دي یو نارینه ښځه لري دوه ښځو باندې خپل لور ورکوي د چی شي لپاره ورکوي د پیسو لپاره فقط دوی پیسې په واخلي اما فکر کې دی آینده د خپل اولاد نه دي چې د ما اولاد دا حق د ژوند لري یا نه لري دوی فقط لور دی لوی کړه پیغله څه واده کزر زر د لکور او شړات زتی لاړه سي نو دا د آینده فکر هیڅ وخت دوی نه کوي
bale بیرته به مور پلار څومره د سې لور سره زوريږي چې هغه په بهر کې ور کړې د سې او چاته چې هغه هیڅ نو مسولیت نه مني
کورنۍ بیرته دې تارسوي دي چې هغه خپل لورګان بیرته خوسي کړي بیرته خوسي کړي په ډیر مشکلات او په اریزو په ماکمو په وګرځیدل خپل لوري مثلا هغه خطې نه واغسته په دې خاطر چې هغه سړی چې لاړ هلته په خارج کې ذاتی خارج کې خو دي ته خدا شای نه اصلا مطرح نه دي هلته خو هر شی کولای شي نو دغه لپاره ډیری کسانو دغه سه د خپل لورګانی اتابیر ته پری خو دي بیرته خط نه واغسته لاقه کې نه
کورنۍ ته څه کول پکار دي چې دوی یوازې دې ته وګوري چې بهر د سړی وری کی او که نور مسایل هم دی لور دی ور کړی په وخت وسنجي
دا باید د خپل د اولاد په اکل آینده وسنجي یعنی دا فکر ونه کاسي دا یا راضي د غلطي واده کوي ذاتین جلې دلته پریدي خپل ازدي ډيري کسان هم د سې د غوس په عربستان استودي کې باور وکي چې د منګه په کورنۍ کې تقریبا درې خزې زپې ځنه ما چې خپل په عربستان استودي کې دي خزې هم دولودله بل خزې وکړله دغه جلې چې وکړله د ماده امام اسي و دی باندې بل وکړله عمل ته په استودي کې دا جلې بیرته راوسته په افغانستان کې خو سې کړله یو ماشوم سره اغه جلې هم یو اسکل عمر لري یا ویست کاله یعنی هغه اوس فعلاً طفله ده اوس هم په ژوند نه پوهېږي آیا چې ژوند زه څه رقم مخکې بوزمه نو دا رقم کورنۍ سته چې د خپل اولاد په آینده باندې دوی په سرنوشت باندې بازی کوي
څه ورته وایې څه رقم یو څوک نظر کې ونیسي بیا لور ورکي
هغه کس ته چې خپله لور ورکوي اول دا وسنجوي چې دغه نفر چې زه د خپله لور ورکوم آیا دی کولی سي دا د ما لور وساتي آیا کولی سي دی تعلیم لري دی عمل نه لري دی مثلا ښه کورنۍ لري یعنی په کور لري زول لري آیا یو اقل که مثلا درس نه لی تعلیم نه یې کړی یو کسب خو ولري یو پیشه خو ولري چې وکولی سي یو مړی ډوډۍ د خپل اولاد ته یا خپل ښځې ته راوړي نو داسې کورنۍ ډېرې دي اصلا دا فکرونه نه کوي حقیقت دې ته ګوري چې والا ځوان ده زه ورېکه یا مثلا وایي چې زول ده پیسې لري خر ده چې زول ده مقصد پیسې لري لور دې ورکه لور دې آرامېږي مګم دا فکر نه کوي چې هغه به دوه ښځې لري درې ښځې لري په درې ښځو په دوه ښځو یې ورکوي ډېری کسان دي چې هلته مستیانو چښتن دي سپینګیري سپینګیري دي دلته چې راسي ځان جوړ کړه د خبره یو څو روپۍ راوړي دلته خلکو ته ځان ورکوي ته مو ارزه زه مو ارزه هر یو سړی مسې پلانی راغلی زاتی هغه داسې ځان ګڼي خدای وکړه چې دا به په خارج کې سپیان مینځي دا به په خارج کې خدای څه څه کار کوي دا به باغوان دا به پیاده وي اما دلته خلک فکر کوي چې والا دی والا په خارج کې دا څونه پیسې لري خپله لور ورکوي
اوس دغو نجونو ته څه کول پکار دي چې کله یو څوک خاصګاري کوي هغه له خارجه ورغلی او کورنۍ یې وایي چې و همدا صحیح ده باید دا نجلۍ دې سره واده وکړه خپله نجونې څه کوی سي آیا مخالفت کولی سي د کورنۍ په وړاندې
نه مخالفت خو نسي کولی اما دا خو کولی سي خپله کورنۍ ته قناعت ورکړه خپله کورنۍ ته ووایي مور ته ووایي پلار ته ورته ووایي یا خپل ورور ته ورته ووایي چې څوک د دوی یو کس په خارج کې د هغه نفر پوښتنه وکړه د هغه نفر پوښتنه وکړه چې دای درس یې تعلیم کړی دی څه کاره ده دی په خارج کې څه کوي څه کار کوي آیا کار کوي نه کوي یا د دولت پیسو ته پروت ده داسې کسان ډېر شته ډېری هلته ځي نشې کوي اصلا په خبر نه دي په اولاد باندې خبر نه دي په خپل فامیل باندې هغه خپل فامیل نه ورته ارزښت نه لري نو ښځه خو پرېږده
د حل لاره تاسې څه ګڼئ
دغه کورنۍ چې خپل اولاد یا خپله لور یو چا ته ورکوي دوی باید ادیقل یو کال مخکې شپږ میاشتې مخکې ادیقل دا نفر باید وپیژني د ده کورنۍ وپیژني د ده پوښتنه وکړه د ده لټنه وکړه چې آیا دغه نفر دغه کس کولی سي دا د ما لور خوشبخته کړه آیا د ما لور کولی سي چې آینده ژوند دې ورسره ښه سي آیا د دې ماشومان پیدا کېږي دا خپل ماشوم صحیح روزلی سي دې ته ښه پلار کېدلی سي نو دغه باید په نظر کې ونیسي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامت اوسئ
قربان دې سم سلامت اوسئ
له حقوقي ارخص غهام یو نامعلومه شخص سره واده کول یوازې او یوازې د دې لپاره چې زوم به هر کې اوسېږي د جلیل سرنوشت سره لوبي دي په کابل کې مدافع وکیل وارث خپل واک وایي چې د تخپل ډیرای داسې قضیه راتلی چې د کوژدې یا واده د فسخ کولو علت همدا په بهر کې د لور ودول وو
د حقوق نور نظر نه خو د کیس شک نشته چې چیرته او جلی خپل قانوني سن پوره کی او حالت خپل قانوني سن پوره کی هغه کولای شي چې خپل رضا سره او رغبت سره واده وکړي هغه کچیرته الک خارج کی ووسی یا جلی خارج کی ووسی د دې کې هیڅ نوع موانع نشته دي ولې یو څه چې مخکې پنځه کاله یا شپږ کاله لاس کاله مخکې تفاوت کړه او چا د نظر نه کاو چې خپل د خور او د لور یا هم د زوی ورور واده خارج کی وکړي ولې د افغانستان شرایط ته په کتو سره بیا فامیلونه د تعلقه لري چې د خپل د خور د ورور واده خارج کې وکړي دا په جامعه کې ډېرې ناوړې پایلې لري چې موږ اکثرا شاهدان یو په دې بخش کې عملي کار کوو وینو چې هغه کومې نجونې چې ځي خارج کې واده کوي له یو جلا فرهنګ یو جلا محیط سره او د خپل د فامیل د ملرې کېږي همداسې چې کالک اوسي که جلۍ چېرته خارج کې اوسي واده کوي نو دوی له ډېرو مشکلات سره مخامخ کیږي که چیرته یو جلی خارج کې واده کوي او دغه خاوند په خارج کې ووسی دغه خاوند په یو متفاوت محیط کې لوی شوی ووسی چې هلته د ښځو او د میړه ترمنځ رابطه ډیر زیات متفاوت وي نسبت له افغانستان د فرهنګو تفاوت د ژبې د کار د فعالیت په کور کې د اوسېدنې نو تفاوتونه ډیر خورا ډیر دي نسبت له افغانستان او بل غټ مشکل دا ده چې د هغوی د تګ مشکل ده د هغوی د اسنادو پښتنو مشکل ده ډیر وخت په افغانستان کې کالک ته کجلې ده هغه پاتیکیږي هر کله چې رابطه ډیره تولنی شي نو پاره کې ناخواله من سرازي ځکه کله یو خاون او میرمن سره نږدې وسی په خبره باندې کم خړه لمه سرازي یا هم کم څه تفاهم من سرازي هغه په ډیر ساده شکل باندې په ډیرو یعنی په ابتدایي شکل باندې حل کیږي ولې دا چې فاصله منځ کې وسی او ارتباط هم په ټلیفون باندې وسی نو بیا په دلته یو مسله کم من سرازي او خړه من سرازي د کزه او د خاون ترمنځ بیا دا نه حل کیږي ډیر وړو کې مسله غټیږي ځکه اوقدي دي هغه د خزه او د میړه کم مینه چې هغه نږدې یو بل نه ګوري ویني تر لاسه کوي نو هغه د ټلیفون نشانه نه نو د دوی غټ مشکل هم دغه د چدوې سره یو ځای نه نږدې نه یو بل خنشي در کولای وضعیت د یو بل باندې خنه پیږي چې خاند په کوم وضعیت کې ده یو میرمن په کوم وضعیت کې ده ټایم بدلی دی لکه کچیرته یو میرمن په افغانستان کې اوسي او خاون په امریکا کې اوسي متابه د دوه شپه ورځ تفاوت کې د دوه ټلیفونو په تماس کې مشکلات مې سره ځي دوه په خبرو کې دوه ته هماهنګي سره نشي کولای هغه چې وړه خبره ډیره لویه خبره ته جوړه شي او په دې تمامه شي ترڅو دوی دغه وادنه یو بل نه جدا شي او طلاق او فسخ په منځ کې راشي.
بله او کدي موضوع باندې خبرې کوچه هغه میرمن چې افغانستان کې پاتې دی هغه دوی بچي هم لري او ځینې انجونې نامزاد دي نارینه په بل ملکی ووسی آلته نوی دو دوی حقونه څومره تر پولاندې کیږي یعنی هغه خځه ته د خسر په کور کې کېدلای شي لکه څومره ضرورت دالری او میړه ته ویلای شي مثلا دا شاین د مبکار د ماته باید واخستل شي بل چاته نسی ویلای بچی لکه مستون سره مخ کیږي میرمن لکه مستون سره مخ کیږي او څومره د دوی حق تر پولاندې کیږي چې دوی یوازې ژوند کوي
قطن چې یو چا میړه نه ووسی خاوند نه ووسی لغه سره نږدې نه ووسی د میرمنو ته ډیر مشکلات من سره راځي فامیل تربیه دی اولادو روزنه هغه تنهایی او نشی کوله چې هم فامیل ته ورسیږي هم د خپل کور کار ورسیږي او هم د اولادو روزنه ته ورسیږي یو بخش خو داد او بل ډیر اساسي هغه داد چې یو میرمن او یو نارینه یو بل ته ضرورت لري د مغل خاطر خدای پاک د دوه کومنس کې واده راو کړی دا د واده په واسطه باندې یو بل سره نږدې کیږي نو تنه دا مطرح نه ده چې دوی ته په پیسې دوی به د نور امکانات ولري ول دا چې یو بل لری دی د دوی ډیر یو غټ حق چې هغه متور ته وایي چې یو بل نه نفع اخیستل دي د دنه محروم دي نو دا ډیر اساسي حقوق دي چې دوی له لاسه ورکي هم میرمن له لاسه ورکي او هم خاوند له لاسه ورکي او طبعا ځینې داسې مشکلات روابط کې د ښځې په ژوند کې د سړي په ژوند کې چې هغه ته رسیدګي د میرمن او د خاوند په هغه ښه وجه باندې رسیدګي ورته کیږي دا مشکلات دي دا مشکلات سره هغه کوم فامیلونه چې په دې شکل باندې مخکې روان دي په دې مشکلات سره لاس
بله خپل وخت په اخر کې کغه کورنۍ او ته یو څه ویل تاسو ولري چې دوی خپل خواندي خپل لونه بهر ملک د سچاته ورکی چې اصلا پاکلې معلومات هم نه لري خاص د دې لپاره چې دوی کله په هیواد کې ناس دی او بیا وایي چې مامي لور خارج کې ورکړه مامي خور په خارج کې ورکړه او یا په دې تمه چې دوی بیا به موږ ته هم پیسې رالیږي موږ سره به هم حمایت کوي دغه څه کورنۍ او ته د تاسو ویل څه دي البته ټول کورنۍ موږ نه خو یو شمیر کورنۍ دي چې په دې نیت باندې خپل خور لور بهر ورکي دا څه کورنۍ او ته تاسو څه ویل لري
زما خو هم د ماده د کار د ساحل تجربه نه او هم زه چې په افغانستان کې یو وګړی ما اوسېږم ټول هغه فامیلونو ته مې خاص داده چې په اولاد باندې کاغه لوري کزوې ظلم مکوي هر څه به خدای خکې دا وس د اقتصادي د ستونزو له وجې تاسو د خپل لور یا د خپل خور یا خپل ور ته په بهر کې خزا کوي نو غوی له ډیر مشکلات سره مخ کیږي د فرهنګي مشکلات څخه د حتی موږ تل کوم سره راپورونه لرو کوم میرمن چې په خارج کې واده کیږي د هغه سره په شکل دی او برده چلند کیږي د هغه سترګې پټي هغه نه غواړي چې هغه ټولنه کې د هغه حقوق چلري هغه ته ورسیږي اکثرا موږ لیدل دي چې هغه میرمنې چې کله بیرون تل دي ژبې زده کړې دي او پوښښوي دي بیا بیرته دغه خپل تیر شوی ژوند پیاده یې چې د باندې خاوند څونه ظلم کړی دا څومره مشقت یې تیر کړی دا بیا موږ یې چې یو بل ته وغده واخلي او یو وغدایي چلند وکړي خپل تفریق ته واخلي یا هلته خو طلاق ورکول کیږي خپل طلاق ته واخلي او جدا ژوند کې. نو که خبره دا ده چې د خپل د اولادو سرنوشت یو نامعلومه شکل باندې یو نامعلومه شخص ته باید و نسپارل شي، تر څو خدای مکړه د ژوند او د فامیلو هغه بد خاطرې چې د طلاق نه وادي یا هم د ژوند په کولو کې یو بل ته رسیږي د هغه قرباني ونه ګرځول شي، نه لور او نه زوی د هغه حادثاتو قرباني نشي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هي چاره.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو تا دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقینی کړئ.
چې دوا تا کړلاس پورته پا پلیاز بین دیرا پزڑاشی ونے ونے دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدور مڑاشی بتاتا